د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره یې له خپلې خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې در 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولي دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا د پتیره بیا په هغه سیمو کې چې منګه واکسیناتورانو سې کولای کور په کور کمپاین پلی کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدار سایر تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکو ګډون کړی دی. د وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پښا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیوله. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق په نامه معاون د قطعې لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او څو تنه زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نکته کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپکی دوه خبره ورکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې تیر ورځ د کندهار په جړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولاو پر هغوی د بریدون او نکته په پایله کې 15 طالبان وژل شول او اته نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شو ځینو په اړه د دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دی. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی. دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړ. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا ایرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالني د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتوونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالني چې له تېر اګست میاشتې رئیس په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکي ښارګوټ کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویل چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکس نوالنی نیول غندلی دی. د جنوبی کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جاویونګ مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2018 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی. هغه ویلي چې کوم غلط کار نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه. د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشې شوی. سترې محکمې د هغه دوسیه بیرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالص او عوایدو په سلو کې 40 جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
سمو غراغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره خپل اجنډا جوړه کړې او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازند چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې خاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځکه چې واوري هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیړو او دا مرغیو ته شو په دغه ملتان باندې ډېر زیات نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسي حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه دا ورکړي. پورسي برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي.
سموک غاغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته ویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړی توبونه هم په کوته شوې دي. پرون لڅالو رزنی ځند ورسته دوړو لورو یو ځل بیا په دوها کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبري وکړه. په دې اړه په مکرې له کابله د راپورته
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړیدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لپاره د خپل نوم او غږ د نخبري دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړي توبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالي او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکی یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړي توبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته رسیدو په حادثه کې دي.
دې مسایلو کې دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعات سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او دغه موضوعات په دواړو طرفه یعنی لکه د لوریتوب خبره مې خدای شي نه کېږي چې مثلا د یو طرف لوریتوب امکان
دی چې موضوعات باندې یو ځای خبرې وشي. هغه د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري:
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا او پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي: د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړي: اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې ورځ ازادېږي. خود ستونزې د حل یو برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالبان خوشی کړل او دا کار د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې بل خن احتیاط کړ. هغه څه چې اوس پر د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پښیمانی ښیي: په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو د هم ویلي چې له زندانه خوشی شوي ځینې طالبان بیرته جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 چپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو ولایت خان وای سوار لسمیشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلی ده. ولایت خان ازادي رادیو ته ویل د کوچنی عالیه یو په خفلج د ولدی عمله ټوله کورنۍ ورته اندیښمنه ده. دیوای په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 40 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
خغله نظری وای له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې حالت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د دې په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کیده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین له کورنۍ او دغه کمپاین د خه تطبیق په برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدون کې عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدون کې بادام احمد زی چخپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنۍ او همکاري اړینه بولی.
ټولو کورنۍ او مندو پلرونو څخه راغوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین منګه خپل ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولی واکسن توران راځي ورته یا چې ورته ورکوي، خو لا هم ذهنیت زمون د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازند چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هلې وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته، او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټانم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسو د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپدې خو مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې لامل ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی، تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. په صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغې سړې هوا له وجې نه پلي کېږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلي کېږي.
راسخ صاحب، وبخښئ، تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیونه ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیونه ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب د دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3.3 میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي، بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه 3 ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگ او جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د مامانیت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې باندې هغه سره، یعنی په مجموع کې بل د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي، نو سره لدې چې دا ژمنه مهم ترلاسه کړي، د بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کوم دریځ چې طالبان ونیو د کمپاینونو مخنیوی یې کوو، په هغه لومړیو وختونو کې د دوی دریځ لږ څه سخت و. هېڅ ډول واکسیناسیون فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویلي چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلیو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسې کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل. ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي، او کوم په چوچ د طالبانو د سیاسي دفتر ویانه هم خپور کړی دی، موږ د بیلابیل لارې نه دا هڅه کړې ده. د زرګرو ملتو د ادارو نه په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخته بوتلل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دام تر پوښښ لاندې راولای ونه سو، ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ لاندې راغلل. نو زموږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي یا کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغه مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په همدې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته اسهالات ستونزه شته، د ناراض د خوارځواکي ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی. دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي، نه دا چې د دې خطر سره مخ دي، بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي، هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي، تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلی صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او ترستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را ندارد.
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویل او بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمی نوري ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسي مین چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه ښځینه قاضیانې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومان ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم تاوانونه لري.
یو مرګړی په کور ته لاړم وروره او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته په چې وړه چې په کو داز نه می پیښته اوس ما غداخ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړیله 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریدل مهروي. زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال د اسکارو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانګزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسكر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوري مراسم پر ځایوي چې د زینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15,000 غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکي مشر راین مکارتي وایي چارواکي د یو داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په ځواب کې چې د څنګه د یوې احتمالي داخلي حملې په اړه اندېښمن دی وویل:
"It's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation."
واضح ده چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او ښځینه له تشکیله خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانۍ دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوي دي. موږ هغوی د اف بی آی له لارې معاینه یا ارزو، نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوه درې واره له نظر
تیروو.
هغه وویل قومندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکي مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې او خفیه ادارې یا سیکرټ سرویس په همغږۍ مختزي. تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاو سره تړلې دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړي مظاهرچیان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شوي کسانو کې یو تن پولیس شامل دی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمایی که دی ازادی رادیو دو اونیس پروگرامون اخبرو خودش بعد مازدیگر چلور بجه او درش دقیقه دی نوریاس نوری تا وقشی چه تر دی دما دی خبرونو لندیز او روی.